لاخو د غزل آر د سینه کې مزل پاتې دی، لاخو تیره شوی د ژوندون د تجربې نه یم، خامخا چې وژنې پتنګان د خپل ښایست پور، دومره پلوی هم د رڼا د عقیدې نه یم، لمر نه یم، سپوږمۍ نه یم، آسمان سره نږدې نه یم، زه د دغې ځمکې د ښایست حصه په دې نه یم.
له شیبې کې هیڅخه په مننې. اجل احمد سای ځوان شاعر دی. دی وایي چې شاوخوا اووه کالونه کېږي چې شعر لیکي. اجل احمد سای په ودانیو کې د چت ګلان او ډیزاین جوړوي. دا هنر د دوی پر شعر تاثیر کړی؟ مخکې تر دې چې دا ځواب له دوی ترلاسه کړم، دا به ترې واورو چې څه شی دی هڅولی چې شعر ولیکي.
بس دغه و چې زما بهر علاقه ډېره ولا شعر شاعرۍ سره کنه،
نو دا علاقه څنګه پیدا شو؟
علاقه داسې وه چې البته زمونږ دغه د پښتنو کورنۍ چې دي دغه ټول دغه د شعر شاعرۍ سره، زمونږ مورجان یا پلارجان دی به ځینې وخت مونږ ته دغه ټپې ویلې، بیا کورنۍ کښې هم دغسې یو څه خلک وو چې مونږ به ځینه یو نیم شعر اورېده، بیا هم داسې مونږ موسیقي اورېدله. بیا زما دغه ناسته ولاړم په دغسې بازاو که ملګرو سره وه، دا ماحول ما ته بېخي داسې د شعر شاعرۍ لپاره جوړ و، نو علت یې همدغه و چې زما سره خپله علاقه هم بیا پیدا شوه شعر شاعري شروع.
په پیل کښې د شعرونه لیکل پټول دي او کنه له نورو سره دې وار له واره شریک کړل؟
یو څه وخت لپاره خو مې له ځان سره ساتلي که نه، د لومړي سر شاعري خو داسې وي چې ډېر شېبه څه ډېره اطمینانی نه وي، او که اطمینانی وي بیا دومره اطمینانی نه و. بیا د وخت په تېرېدو باندې نو بیا چې کله زه پوه شوم چې دا شعر اوس دومره دی چې مونږ یې نورو ملګرو سره شریکولی شو، بیا هغه زمونږ د فکر ملګري چې کوم زمونږ د سنګ ملګري وو پوهېده، بیا هم د هغې سره شریکول، د هغې په داد باندې بیا الحمدلله تر دې ځایه راورسېد.
یعنی څومره وخت وروسته تر شعر لیکلو تاسې دا جرأت پیدا کړو چې له نورو سره خپل شعر شریک؟
یاره تقریبا تر کال وخت به مانه نیولی وي، تر کاله پورې زه غلی وم. هغه وخت کښې زمونږ داسې وو چې د ملګرو یو ګروپ وو، مونږ به دغه د خپلو ملګرو سره یو بل سره مسیج کولې، بیا له کال وروسته بیا دغه ملګرو سره ما په دې مسیج کښې خپله شاعري شریکه کړې وه، د هغې هغه خوښي چې ما ډېره خوښي پې څرګنده کړله، ما ته یې ډېر داد راکړ، نو بیا لږ زه ډاډه شوم، نو په دې خاطر مې بیا بېخي ټولو ملګرو سره شریکوله.
کله چې تاسې ډاډ ترلاسه کړو او له هغه وروسته چې مو کوم شعرونه لیکلي دي یا کوم شعر مو لیکلی دی، داسې یوه تلوسه درته پیدا نه شوه چې ډېر ژر دا خپل شعر له خپلو ملګرو سره شریک کړي؟
تلوسه خو وه، او دغه ټینګار هم زما د ملګرو وو چې مطلب شعر د شریک کړه ملګرو سره. ممکن تا ته به داسې ډېری ملګري ډېری لوستونکي شته چې تا ته به ډېر ښې نظریې درکړي، ستا به ډېرو نوو شیانو ته فکر کړي که نه، نو ما ته همدغه نظریو په خاطر باندې زه اوس هم کله په فیسبوک کښې مطلب شعر پوسټ کوم، دا اوس هم زه د نوو نظریو د نوو سپارښتنو په تمه یم چې ما ته به زمونږ مشران کوي یا به هغه استادان چې زمونږ شعر لولي هغه پوهه ملګري زمونږ شعر لولي مونږ ته به نوې سپارښتنې کوي. د همدغه سپارښتنو په بنیاد باندې ما هغه وخت کښې هم شعر پوسټ کوو او د ملګرو سره مې شریکوو او هغه د څنګ ملګرو ته به مې اورو، او اوس هم دا لړۍ زما جاري ده.
ناقدان وایي هنر داسې یو شی دی چې کله انسان بیان کړي له هغه وروسته بیا یې هم زړه غواړي چې لکه یو څوک چې چیغه کوي غواړي چې دغه خپل هنر هر چارته وښکاره کړي سراسې وی ګوره. یعنی دغسې یوه تلوسه درته پیدا شوې وه یو کال وروسته چې مو کله ځینې شعرونه له دوستانو سره شریک کړل؟
بلکل شبر صاحب، دا به یوازې ما ته نه، دا خو په مونږ کښې ټولو شاعرانو ته پیدا کېږي چې یاره زه باید دا خپل احساسات دا زما دي، دا زما چې د شعر نوم ورکړی دی، دا باید زه ټولنه کښې خلکو ته وړاندې کړم، زه د ټولنې غبرګون وګورم. همدغسې ما سره هم دا تلوسه وه چې خلک څه وایي زما په اړه، به خلک څه وایي. او د لومړي سرونو خو بیا داسې خبرې وي چې ډېرې داسې هغه هنري خبرې او هغه هنري خیالات سړی نه شي راخیستلی، خو بیا هم ما ته خپله وسه پورې خپله وسه کړې وه او ملګرو سره مې شریکولو تلوسه راسره بلکل دغه د شریکولو وه.
د ملګرو لارښوونې او د ملګرو نظریات چې له تاسو سره دي ستاسو د شعر په باره کښې شریک کړي دي، څه فکر کوئ چې تاسو ته ګټه رسولې ده او که نه د ګټې تر څنګ تاوان هم رسولی دی؟ ځکه چې په ځینو برخو کې خلک ډېرې بربنډې خبرې غواړي، یعنی ډېرې واضح ښکاره هغه د شیر شاته کوم سیوره دی ممکن زنه دوستانه غته متوجه نش
شیبر صاحب زه الحمدلله په دې مبارک ډیر بختور ممات الحمدلله خدای په شفاعت منګلیا ما ډیر خیر خلک معنی کړی استادان دي او زه ډیر خو خسولې ما ډیر خو خبره ته خسولې مثلا یعنی ممکن ما نه به یو په شیر کې داته او ګستاخی شي وی او هغه راته د اصلاح ګوتې نیولې چې مطلب مې وی په کار واسه خبره مې وی په کار ادا سي کار مې وی په کار زه که چا غفر لومړی وخت نو او زموږ فکرونه هم خام او هغه زموږ تجربې هم خامې وي نو الحمدلله بیا داسې زما ملګرو ما ته ډېر ښه رهنمایانې کړي دي او زه ډېر خوښ یم خپل ملګرو د خپلو استادانو نه د خپلو مشرانو
د ملګرو له شفاهي لارښوونو پرته فکر نه کوي چې د نقد لوستل د پخو شاعرانو د شعرونو لوستل د شعر له پخې دو سره ډېره مرسته کوي
شیبر صاحب زه خو په دغه مرض له پخوا نه اخته یم کله چې زه شاعر نه وم هم دغه مرض درلوده چې د استاد کتاب بازار ته راغی یا به د کوم ښه شاعر کتاب بازار ته راغی یا که به د نثر و که به د شعر و بس ما به تر هغه پورې به ورته زه زاوریدم تر څو به چې دا ما لاسته راوړې نه وتر زه اوس هم دغه تکلیف لرم چې هر کتاب بازار ته راشي بس ما سره بیا مزغو کې نوټو چې دا به زه ځان ته را رسوم او زه به دا لولم نو دا زمونږ لپاره یو خو هغه وي چې خلک زه زده کړې کوي او په یو ځای کې کینی پاسي او هلته خو زده کوي زه په خپله زه یو مسلکي ساختماني کاریګر یم زه په ساختمان کې کار کوم نو زه دغه نوزګار یم چې چلته کښېنم نو زما لپاره بیا هغه مکتب هم همدغه کتابونه وو او که ووایم چې پوهنتون هم همدغه کتاب د استادانو لیکل دي چې زه یې لولم د کار په ساحه کې یا په کور کې نو ما سره ډېره مرسته کړې ده شیبر صاحب دغه د استادانو کتابونه
تر اوسه پورې چې تاسو د نورو شعرونه لوستي دي او د پخو شاعرانو شعرونه مو لوستي دي بیا مو وروسته داسې احساس کړی دی چې ستاسو په شعر باندې د دغو پخو شاعرانو د شعر تاثیر پرېوته
ډېری وخت داسې کېږي لومړي شعرونه کښې شیبر صاحب به داسې کېده که نه کله به چې مونږ د یو چا شاعري لوسته بیا به مونږ بالکل د هماغه د تاثیر لاندې بیا د وخت په تېرېدو مونږ ته دغه تجربه وشوه چې یاره دغه مشکل باید سړی ختم کړي له ځانه که نه اوس زه الحمدلله د هر چا شعر لولم د هماغه شعر لولم او داسې لولم چې د هماغه شعر نه خوند واخلم او دغه زما ذوق خوړوم چې د هغې تجربې ولولم بس نور الحمدلله تر ډېره حده مې دا هڅه کړې ده چې د نورو د مشرانو شاعرانو د سایې نه د شعر د سایې نه زه بچ اوسم
ځینې کره کتونکي دا وایي په لومړۍ لیکوالۍ کې یا په لومړي سر کې چې څوک شعر لیکي ممکن د بل تر تاثیر لاندې لاړ شي لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه خو وروسته چې بیا خپل شعر بیا بیا لیکي او نور شاعري کوي او شعر لیکي ممکن د یو بل شاعر شعرونه دته الهام ورکي او یو بل موضوع دته په لاس ورکي یعنی تاسو په دغه مرحله کې یاست
زه الحمدلله اوس د دغې مرحلې نه به زه وایم چې زه یو څه راوته یم ځکه زه چې کله د نورو شاعري لولم نو زه بیا هغه وخت کښې د شعر لیکلو بالکل خصم نه کوم شي بس ځکه زه پوهېږم چې دغه وخت کښې په ما دغه د چا شعر چې لولم له دې شعر په ما تاري دی که نه زما په ذهن خور دی نو که د دې وخت کښې شعر ولیکم که هر رنګه شعر مې ولیکې دا مانه د دې شعر رنګ اخلي نو هغه وخت کښې ډېره هڅه نه کوم چې شعر ولیکم بیا خو مونږ هم ژوند دی مصروفیتونه دي زمونږ کارونه دي هغې سره زمونږ فکر ډېر بدلېږي را بدلېږي مطلب په هغه زوړ حالت کښې نه پاتې کېږو نو پام مو بدلېږي را بدلېږي بیا چې کله زمونږ پام بدل شوی وي شعر را شي نو بیا هغه وخت یې لیکو خو هڅه ډېره کوم چې ځان د هغه وخت نه وساتم هغه وخت لیکلو نه چې کله ما سره د بل شاعر کتاب په لاس کښې
کله چې په کار باندې بوخت یاست په هغه وخت کښې هم داسې وخت راغلی دی چې شعر درته راغلی دی او ارمان مو شوی دی چې کاشکې کار نه وای ما شعر لیکلی
شیبر صاحب اوس موبایلونو زمانه ده او د اسمارټ فونونه ټولو سره جب کړي نو ډېری وخت زه ډېره شاعري شیبر صاحب د کار په وخت کښې کوم ځکه زه مونږ مسلسل سار پاسمه تر ماښامه کار کوم نو زه اکثریت په کار کښې نو چې کله ما ته شعر را ځي بیا زما داسې کار دی چې مطلب مونږ په کښې دغه شعر لیکو را لیکو یا نو دا مونږ ته که مزاحمت نه جوړوي نو بیا په ما باندې دا زمونږ د کار شاګردان چې کوم دي دوی بیا په ما پوهېږي چې کله که په ما د شعر تاري وي او زه شعر لیکم بیا هغه وخت کښې زه خبرې چا سره نه کوم نو هغې بیا پوهېږي چې استاد شعر لیکي بیا ما سره خبرې نه کوي څوک او ډېری وخت داسې را ځي چې زه د کار په ساحه کښې لګیا یم او شعر ولیکم
شعر لیکي او کې ثبتوي په موبایل کښې
موبایل کښې ځان سره بس کتابچه هم ساتلې ده میمو کښې ځان سره لیکو ثبتوي او بیا په قلار هم داسې بس فیسبوک ته ملګرو سره شریکه وو ځان سره یې هم ساتي
بیا وروسته په دې شعر چې لیکلی مو دی او د کار په ساحه کې مو لیکلې، بیا وروسته نور کار هم پی کوي او کنه په هغه حالت پریشته؟
نو بخپل د بخپل شعر ډیر کار نو کوم، زه چې لیکم یا بس کوشش مې دا وی چې لاول نو سره د بخاری وکم کنه، لاول نو یو خبره پکې ځای کوم یا یو فکر پکې ځای، بیا وروسته سره ډیر بخاری نو کوم تیرو مراته رو محسوس دل ځان سره، مطلب ورځی پیاړو راړو او ډیره وخت دا راشي چې کار پکې ونه لرم، زه کله اول نه بس ای وی چې څنګه شعر راغلی وی او زه اماغه شعر مې لیکم پرېده مې خپل طبیعت کې پرېده ډیر ګوتې وسره نه ماته.
فکر نه کوي چې البته دا دی ناقدانو خبره ده، وای کله چې یو څه لیکي یو څه موده یې پرېږدی چې هغه احساس ستاسو له ذهنه ووت، بعد له هغې بیا د نقد په سترګه وګورئ، ممکن ځینې الفاظ لرې کوي، کته پورته کوي، ځینې جملې یعنې ځینې مصرۍ که موزون کلام وي ترې لرې کوي، یا ځینې جملې که آزاد شعر وي ترې لرې کوي. د کره کتونکو دا خبره ممکن بهتره وي چې دا کار ورسره وکړي.
شبر صاحب ګوز بیا په کوم شعر باندې مې لکه زړه خام وي، نو غواړم چې دې کې تبدیلی راشي، یعنې په بعض مصرو کې تبدیلی راشي یا په بعض ځایونو کې تبدیلی راشي، دا بیا بار بار ځان سره ګورم بار بار، او چې کله زه پوه شم چې یار بس په دې شعر کې تبدیلی نه راوالم او نه غواړم چې تبدیلی پکې راشي، بیا په هماغه حالت کې پرېږدم، ځکه زما چې کله دا شعر آمد وي هم د دې وخت کې د شعر سره ډېرې ګوتې نه ماتوم، ځکه چې بس شعر په خپل طبیعت را روان وي، کوشش مې دا اول نه دا وي چې یو ښه خبره چې هڅه زما له وسه پوره وي او تر کومه حده پورې زه کولی شم دا خبره یوه ښه رنګ ولا ورکړم په هغه حد کې کوم، بیا له هغې نه وروسته زما هغه د عقل ارتقام دومره وي د دې نه وروسته بیا نور کار نه کوي، بیا نو ډېرې ګوتې پکې بیا نه وهم، او چې کوم شعر باندې مې زړه خام وي نو بس بیا دا تر ډېره مودې ځان سره اړوم راړم، ځکه موږ سره موبایل کې وي ممکن داسې وخت راشي دوه میاشت بعد ګورم، دوه میاشت بیا بعد ګورم، بیا مطلب ایډیټم پکې کوو، یو ځینې نیمې خبرې پکې بدلو را بدلو.
په شرقي شعرونو کې یعنی د افغانستان په شعرونو کې هم خیال ډېر برلاسه وي، لیکن که چېرته څوک اروپایي شعرونو ته وګوري پیغو کې هم خیال وزر غوړولی وي، لیکن په ورته وخت کې ژوند هم وي پکې. ستاسو کاری چاپیریال ستاسو په شاعري تاثیر کړ؟
بالکل یې کړی دی. شیبر صاحب زما مسلک چې دی دا ډېر ښکلی مسلک دی، زه د ساختماني کارونو کې بیا دغه چت کې ډیزاینونه کوم، کنه ګچکاري ورته وایي سیلینګ، نو دا زما ډېر ښه هنر دی او دا ما سره زما په شعر کې ډېره هم رسته کوي، یو هم رسته دا چې دا زما ذهن زما فکر هر وخت فعال ساتي، ځکه زموږ داسې مسلک دی چې هغې د ذهن فعال نه فکر دی فعال نو خام حد نه یو غلطی راځي، او زمونږ داسې کار دی یو غلطی دی بچو کې ټول کار دی وشرمو، نو دې خاطر زما فکر هغه هر وخت فعال ساتي، نو دغه د فعالیت له خاطر وسره زما شعرم جاری دی، ځکه زموږ دا سره ډېر ښه ډیزاینونه ډېر ښه ګلان مونږ جوړو، نو دې سره زما فکر هم ډېر ښه وي، مونږ په دې خوند راکوي، نو فکر مو سره هر وخت فعال وي، ډېر مرسته راسره کوي. بس
یعنی عملی کار دی هم هنری دی او شاعري هم هنر دی، نو دا دواړه سره یو ځای شوي دي. ډیر مننه احمد صاحب، اوس بل تاسو یو شعر وو.
د هر یو خولي په لیدو رنځور نکړي خدایا، د هر یو خولي په لیدو رنځور نکړي خدایا، هیڅوک زما غوندې لزړه نه مجبور نکړي خدایا، ما لکه گرد د عاجزۍ په پل پسې پورته کړه، ما لکه گرد د عاجزۍ په پل پسې پورته کړه، ما سایبان په هیڅ قامت د غرور نکړي خدایا، ازغی دی گل شیراته گل دی ازغی نه ټوکوي، ازغی دی گل شیراته گل دی ازغی نه ټوکوي، تربور می ورور کړي مگر ورور می تربور نکړي خدایا، د جهالت لزور اور طوفان امن غواړي، د جهالت لزور اور طوفان امن غواړي، پښتون کال کې دیو مړه د شعور نکړي خدایا، زما د عشق وه نازل کړه په هغه خولي، زما د عشق وه نازل کړه په هغه خولي، منسوخ حیات می د تورات او زبور نکړي خدایا، موږ همیشه د تقدس په جذبو مست وساته، موږ همیشه د تقدس په جذبو مست وساته، زلون محروم زمونږ د مینې له نور نکړي خدایا، په خپل پښو د ودرېدو توان جل ته ورکړه، په بل تکیه یې لکه خاخ د انګور نکړي خدایا.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د تیر اونې د خبرګولي چلر وشتمه د افغانستان درخړی احمد ظاهر تلین وو. 45 کاله مخکې احمد ظاهر ومړ، خو هغه لا هم ګڼ افغانان خوشوي. احمد ظاهر په پښتو او دری له 300 زیاتې سندرې ویلې دي. زموږ همکاري عابد سپوږمۍ د تلین په مناسبت دا راپور چمتو کړی.
شنن گرغار دیکھم اس طور ماترالا تازہ تازہ دیکھم اس طور ماترالا شنن گرغار دیکھم اس طور ماترالا تازہ تازہ
څلويخ کال له احمد ظاهر پرته او مینوال یې هغه ځواني مارګ نه دی هیر کړای، او په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقۍ لبندي سره سره هم اوریدل کیږي. د کابل یو اوسیدونکی چې د خپل نوم له ښودلو ډډه کوي وایي چې د احمد ظاهر سندرې یې له ماشومتوبه اوریدلې دي.
ولاد احمد ظاهر سندرې لډیر پخوان، یعنی زه ډیر وړوکم چې اوریدلم. هغه دته مې اوریدلې چې زما پلار د هغې مینوالو، نو ما ته اوس هم یاد دی هغه کیسټې دا به اورېدې تر ډېره پورې. او دغه یو څو کلونه کېږي چې لږ بندیزونه هم راغلي په سندرو باندې، نو بیا هم کله زموږ پلار چې شي نو بیا زه ورته د یوټیوب نه هغه را ډاونلوډوم. او دی
د غور ولایت د فیروزکو اوسیدونکی زبیر وایي چې د احمد ظاهر سندرې ځکه ډېر مینوال لري چې په خبره یې د سندرو موضوعات یې مختلف دي او ښه شعرونه یې ورته انتخاب کړي دي.
احمد ظاهر د افغانستان ټولو خلکو ته ګران دی او آن له افغانستان بهر هم په خلکو ګران دی. یو لامل یې دا دی چې هغه په بېلابېلو موضوعاتو سندرې ویني، بل لامل یې د ښو شعرونو انتخاب غږ او د هغه طلایي انجره ده.
احمد ظاهر چې د افغانستان د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی و، د 1925 لمریز کال د جوزا په 24 زیږیدلی و، او د 1958 لمریز کال په همدې نیټه په سالنګ کې په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. هغه د کابل په شهدای صالحین کې ښخ دی. احمد ظاهر له ډیر شو زیات د سندرو البومونه لري، او په ټوله کې د سندرو شمیر یې 400 ته رسیږي. د احمد ظاهر د هنري ډلې یو غړی او ملګری سندرغاړی خلیل راغب وایي چې هغه دومره مینوال درلودل چې په وچه ځمکه کېناستلو او کنسرت لیدلو لپاره به یې هم ټکټونه اخیستل کېدل.
قرارداد کړی و چې د کانتینینټال هوټل په بالون کې به د یو کال لپاره کنسرت ورکوي. د هرې جمعې شپه به هلته احمد ظاهر کنسرت ورکولو. په قرارداد کې راغلي و که مې خالي چوکۍ ولیده زه کنسرت نه ورکوم او بیا بلې جمعې شپې ته کنسرت ورکوم. باور وکړئ چې دا یو کال کې خالی چوکۍ خو هېڅ امکان نه و چې موجوده وي، بلکې تر 100 کسانو پورې به ټکټونه اخیستل او په ځمکه به ناست و. ویل به یې موږ ته فرق نه کوي، په چوکۍ نه کینو.
د احمد ظاهر سندرې یوازې اوریدونکي او لیدونکي نه، بلکې په لکونو لوستونکي هم لري. د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش وایي چې د تنها صداست که میماند په نوم کتاب چې د پخپله په 1993 کال کې راټول کړی او ټولنې یې چاپ کړی دی شاوخوا 100,000 ټوکه خرڅ شوی دی. ښاغلی دانش زیاتوي،
لومړی ځل 1000 ټوکه چاپو، دا مو 2000 ټوکه چاپ کړ. تقریبا په 2-3 ورځو کې خرڅ شو، او یوازې دا نه چې دا خرڅ شو، بلکې د مزار نه یو کتاب فروش راغی. هغه مونږ ته ویل چې 10,000-20,000 دانو پیسې زه مخکې درکوم او دا بل چاته مه ورکوئ، دا ماته راکوي.
احمد ظاهر چې د افغانستان په 2 رسمي ژبو دری او پښتو سندرې ویلي، او ویل کېږي چې په اردو او انګلیسي ژبه هم کله کله ویلي دي. یوازې په افغانستان کې نه، بلکې له افغانستانه بهر هم ګڼ مینوال لري. یوې تاجکۍ سندرغاړي پروین احمدیار تیر کال د احمد ظاهر په تلین کې آزادي رادیو ته ویلي و چې هر کال یې په هیواد کې د غبرګولي په 24 د احمد ظاهر د یاد مراسم ترسره کیږي. نوموړی دا هم ویلي و چې د احمد ظاهر د غږ او هنري سبک ځانګړنه د ده سندرې د نسلونو لپاره نه هېرېدونکي کړي دي. هغه خبره چې د ده نور ډېری مینوال او د غږ خوښوونکي هم تاییدوي.
لپله شراب دسرو لبان سنم لپله شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لپله شراب دسرو لبان سنم لپله شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم
احمد ظاهر د تلین راپور ما اوریده د جنو په باور احمد ظاهر په بهرنیو سندرغاړو کې د امریکا د متحده ایالاتونو له نامتو هنرمند الویس آرون پرسلی څخه اغیزمن و د هغه په څیر به یې ویشتان جوړول او د هغه د څو سندرو کمپوز هم راخیستی او حتی د الویس یوه انګلیسي سندره هم کټ مټ ویلې ده عجیبه خبره دا ده چې ټکنالوژي ناشنا پیری کوي سش کال ټاکل شوی ده چې د ای آی ټکنالوژي په مرسته الویس پرسلی کنسرت ورکړي
End is near, so I face the final curtain.
امریکایی سندرغاړی الویس آرون پرسلی په دې سندره کې وایي انجام را نږدې شوی زه له وروستۍ پردې سره مخامخ یم کله ناکله څوک د حیرانتیا لپاره وایي مړی ژوندی شوی دی دا حیرانتیا اوس په یو ډول واقعیت بدله شوې ده د راک اند رول د موسیقي پاچا الویس آرون پرسلی 30 کاله مخکې مړ شو او سش کال دی په لندن کې کنسرت ورکوي څرنګه د شلمې پیړۍ دغه بې ساری هنرمند به سش کال د بریتانیا په پلازمینه کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته کنسرت ورکړي خلک به دی ویني دی به سندرې ورته وایي ناڅې به خبرې به کوي خاندې به او ممکن نوې سندرې هم خلکو ته وړاندې کړي د دې کنسرت تابعیا د بریتانیا لیرت ریالټي کمپنۍ کړې ده د دې کمپنۍ اجرایوي رئیس اندرو مک ګینس Associated Press Agency Stowell.
King of rock and roll is back.
د راک اند رول موسیقي پاچا بیرته راګرځیدل دی د 2023 کال په نوومبر کې موږ د الویس پرسلی یو ژوره تجربه په لندن کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته شریکو دا به یو نه هیریدونکې تجربه وي دا به د الویس د ژوند د خوشحالۍ جشن وي
لیرت ریالټي کمپنۍ به د الویس د زرګونو عکسونو ویډیوګانو او د هغه په کور کې له شخصي ویډیوګانو او عکسونو د ای آی ټکنالوژي په مرسته دا کنسرت تر سره کړی شاخلې مګینس وای
الویس په خپل کله هم په برتانیا کې کنسرت نو ورکړی نو په لندن کې د دې پروګرام نندارې ځانګړی اهمیت لري چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ الویس د لومړي ځل لپاره صحنې ته حاضر کړو.
مګینس زیاته کړه چې خلک به د دې کنسرت په مټ د دې هنرمند له اصلي ژوند خبر شي چې له نیویارک لاس انجلس ته څرنګه ځي او له میمفیس څخه لاس ویګاس ته څرنګه ځي. تر اوسه رسما دا نه ده تایید شوې چې د الویس سندرې به د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته په مرکزي لندن کې وي که د لندن په بله برخه کې. خو دا خبره کره شوې ده چې د مرکزي لندن په یوه بار او یو رستوران کې به خلک الویس ګوري، د هغه سندرې به اوري. ټاکل شوې ده چې د لندن تر کنسرت وروسته به د الویس ورته کنسرتونه د امریکا د متحد ایالتونو په لاس ویګاس، د جاپان په پلازمینه توکیو او د جرمني په پلازمینه برلین کې ترسره شي. الویس پرسلی په 1953 کال کې وزیږید. دی د شلمې پیړۍ یو له خورا مهمو هنري څیرو څخه و چې په 24 کلنۍ کې د امریکا د متحد ایالتونو د میمفیس په ګراسلند کې په خپل کور کې ومړ. د ده د سندرو ځینې فیتې شاوخوا 500 میلیونه پلورل شوي دي چې تر دې دمه په نړۍ کې د هیڅ سندرغاړي دومره کسیټونه نه دي خرڅ شوي. د ده شهرت د تیرې پیړۍ په 1950 کې اوج ته ورسید. دی لا هم په امریکا کې نازول کیږي. و کاله مخکې په 2013 کې د ده اروا ته د امریکا جمهوري ریاست د آزادۍ مډال ډالۍ کړ. دو کاله مخکې د الویس د موسیقي لپاره یو هنري فلم جوړ شو او دې ته ورته هڅې د خلکو له لوري د ده تر مرګ وروسته نه دي درېدلې. الویس په دې سندره کې وایي یوازې مینې دل ګټه نه کوي. د راپورونو له مخې د الویس سا په ځواني کې یوازېتوب واخیسته.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
خبر نہ تو خبر نہ بت خانے